د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوسطه خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي چې ویست د 2023 کال اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي څو د افغانستان په اړه د پالیسیو په رڼا کې د متحدو ایالتونو ملي ګټې او د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. په بیان کې راغلی دی چې له افغانستان سره د متحدو ایالتونو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې ده، او د بهرنیو چارو د وزارت هڅې به د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د مشرې کرن جکر، د ځانګړي استازي رینا امیری او فیر جان مارک پومرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د خبریالانو پر تصویري راپورونو بندیز غندلی، او دا اقدام د مطبوعاتو له ازادۍ او ډیموکراتیکو حقونو سرغړونه بللې ده. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل د ټولو افغان خبریالانو او په ځانګړې توګه د تخار ولایت د خبریالانو ملاتړ کوي، او ټینګار کوي چې د هغوی حقوق او ازادي باید خوندي وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته پر خبریالانو او رسنیو له سانسور نیولې، د خبریالانو تر نیونو او شکنجو پورې د ځپونکو اقداماتو او پراخو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې پر ژوندیو سیاسي خپرونو هم بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټولو ژورو څاګانو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول پټ نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت د مشرتابه د پریکړې له مخې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې د دې حکم د تطبیق لپاره ټولو ولایتونو ته سفر وکړي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له یو شمېر ولایتونو څخه کله ناکله څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو او آن د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په دیاک ولسوالۍ کې نه یوازې یوې څا ته لوېدلی ماشوم روغ راونه ایستل شو، بلکې د ژغورنې په عملیاتو کې څلورو نورو کسانو هم په څا کې د ګاز د نیولو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه چې اسرائیل به د بالستیک توغندیو برید ته وبخښي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه چې اسرائیل به د ایران د بالستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب ووایي جدي بحث روان دی. بایدن زیاته کړه وبه لیدل شي چې دا برید د ایران لپاره څه عواقب لري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بایدن چې بیګای پر اسرائیلو د ایران له توغندوی برید درسته په سپینه مانی کې څرګندونه کولې، له اسرائیلو سره د امریکا پر کلک ملاتړ بیا ټینګار وکړ. بایدن وویل دا ښکاري چې دا برید بی اغیزه و، خو د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاری د ایران برید جدي وباله او وی ویل پوځ تر اوسه د احتمالي ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ویلي چې پر اسرائیلو یې لسګونه بالستیک توغندي توغولي دي. سپاه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې که غچ اخیستونکي اقدام ته مخه کړي نو د تهران له لاوي جړونکي او رانونکي اقدام سره به مخامخ شي. او لږ تر لږه 8 کسان پر اوکراین د روسیې په هوایي حملو کې وژل شوي او ګڼ نور کسان ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د روسیې دا هوایي حملې پر خرسون، زاپوریژیا او سومي ښارونو شوي دي. د ښاغلي زلنسکي په وینا د خرسون په مرکز کې پر یو مارکیټ په پرونۍ حمله کې د شپږو کسانو مړینه او د شپږو نورو ټپي کېدل تایید شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. واوري چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو له کبله حساب کتاب وکړي. د افغان ښځو د حقونو په پلوي غوښتنې ورو ورو په بهر کې او په افغانستان کې دننه جدي کیږي.
دا خو ډېره جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کېږي.
په جرمنی او پاکستان کې ډیره جنس بدلو فعالانو چې د غذایی اعتصاب له وجې روغتون ته لیږل شوي وي بیرته خپل اعتصاب پیل کړی دی. په افغانستان کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی
نسبت مخکې ته. زموږ سره څومره واقعات دي؟ نوي رجستر شوي واقعات 15,500 د قلبي ناروغیو بیلابیل واقعات ثبت شوي دي. همدارنګه په دغه ناروغانو کې د مړینې ارقام هم شتون لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې ولې ځینې نارینه خپلو میرمنو ته هومره پیسې نه ورکوي چې اړتیا ورته لري.
اکثریت نارینه یو خو ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا چې کومې ښځې کار کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی څه کوم معاش اخلي، د هغه اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ویلي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د پر ښځو او نجونو د طالبانو سیستماتیک ظلم بللی حساب کتاب وکړي. ملانی جولی دا څرګندونې د خپل هیواد په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړای. هغه له دې مخکې د دریو نورو هیوادونو جرمني، استرالیا او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو له هغه نوښت سره هم یو ځای شوی و چې افغانستان له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ملانا جولی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د په افغانستان کې د هغه څه په خاطر چې نوموړي پر ښځو او نجونو د هغوی له لورې سیستماتیک ظلم وباله حساب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړه.
طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د غیر انساني قوانینو پلي کولو ته دوام ورکوي. هغوی له عام محضر څخه راګرځوي تر څو ښکاره نه سي. ځوان نجونې د تعلیم له اساسي حق څخه محروموي. انساني کرامت ته دا څرنګه درناوی دی؟ دا څنګه د خپلو خلکو غوره ګټې خوندي کوي؟ له دوی سره باید حساب کتاب وسي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې هیواد تیرونې له جرمني، استرالیا او هالند سره په ګډه یو اقدام وکړ چې له مخې افغانستان د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کوي تر څو د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو د نړیوال کنوانسیون له مخې چې دا هیواد هم غړی دی مسؤول بلل شي. تر اوسه د نړۍ 22 هیوادونو د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. میرمن جولی زیاته کړه چې موږ په ټوله نړۍ کې وینو چې ډلو یا هیوادونو داسې انګیرلې چې ګواکې نړیوال قانون پر دوی نه پلي کیږي. نوموړي طالبانو ته په اشاره وویل چې دوی نشي کولی چې د ساده فرمانونو په صادرولو سره نړیوال قانون تر پښو لاندې کړي. تر دې مخکې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون ویلي وو چې ملګرو ملتونه په دې لټه کې دی چې پر افغان نجونو بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپېژني. خغلی براون دغه څرګندونې د یکشن بې پورس په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو پر یوټیوب چینل خپور شوی کړی دی. هغه وویل چې د ملګرو ملتونو یوه حقوقي کمیټه به احتمالا روانه اکتوبر میاشت کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکړي. خغلی براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې وبللې او ویویل دا هم د جنسیتي اپارټاید بله بڼه ده. له طالبانو سره د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په خاطر د حساب کتاب کولو غوښتنه په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو د حقونو مدافعانو او د بشري حقونو ډلو هم بدرګه کړې. په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې نجونې بیا ژر تر ژره د دوی پر زده کړو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. پښتانه او شبانه دوه نجونې چې د یوې په یولسم ټولګي او د بلې پوهنتوني زده کړې نیمګړې پاتې دي ازادي راډیو ته وویل.
دا خو ډېره جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کېږي.
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي.
ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه له ټولنې نه محوه کوه د خامخا یو لوی ستونزه ده یو لوی ناورین ده بشري ناورین ده
خو طالبان ویلي چې ښځو ته د شریعت له مخې خپل حقونه ورکول کېږي د 2020 کال د اګوست میاشتې رئیس چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیدلی پر ښځو او نجونو یې پراخ محدودیتونه لګولي نجونې له شپږم ټولګي امپورت ته زده کړو راګرځول شوي او هم یې پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي دغه راز ښځې هم په نا دولتي او ډیرو دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او پر ښځو د سفر په ګډون د ټولنې په ډیرو نورو برخو کې پر فعال ګډون هم بندیزونه لګول شوي دي
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په جرمنی او پاکستان کې د ال جی بی ټی کیو یا جنس بدلو د حقونو فعالانې مهره بارگزی او دیانا دانشور چې د روغتیایي وضعیت له خرابېدو وروسته روغتون ته لیږدول شوې وي بیرته د نه خوړو اعتصاب ته راګرځېدلې دي دوی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اقدام موخه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل او د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي او د طالبانو پر حکومت د تحریم لګول دي برګزی له تیرو اتو او دیانا له تیرو شپږو ورځو راهیسې د نه خوړلو احتساب کړی
د افغانستان د ال جی بی ټی کیو یا د جنس بدلو د حقونو دوه فعالانې وایي د نه خوړلو اعتصاب ته به دوام ورکوي او هڅه کوي چې په دې کار سره په افغانستان کې د هزارګانو د نسل وژنې او د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو سره د طالبانو حکومت باندې بندیزونه ولګوي مهره بارگزی چې لاتو ورځو راهیسې د جرمني په برلین ښار کې د تحسن په خیمه کې او دیانا دانشور لشپږو ورځو راهیسې په پاکستان کې په خپل کور کې د نه خوړلو اعتصاب کړای وروسته له هغه چې د دوی روغتیایي وضعیت خراب او روغتون ته ولګول شوې بیرته خپل اعتصاب ته راستنې شوې دي مهره بارگزی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ غواړي چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي خاص ما از جامعه جهانی خواستم چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي خواستم از جامعه جهانی
خواستم از جامعه جهانی خواستم از
ما غوښتنه له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو څخه دا ده چې په افغانستان کې جنسي او جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او د هزارګانو نسل وژنه او طالبان تحریم کړي تر اوسه له ما سره له پاکستانه دایانا او د بشر د حقونو ډیر لږ شمیر کسان یو ځای سوي زه مې خپلې مبارزې ته دوام ورکوم سره له دې چې پرون روغتون ته ورسیدم بیا مې هم اعتصاب ته ادامه ورکوم
په پاکستان کې میشته دایانا دانشور هم د مهرې په ملاتړ کولو سره د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو غوښتنې ترڅنګ د هزارګانو د نسل وژنې مخنیوي او د طالبانو حکومت تحریم غواړي
رایي شفاخانه شوم
زه د خپل اعتصاب په 15 مورس به حاله سم مورختون ته ولیکتول سم خو تر اوسه مې هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی ټول غلي دي اوس مې روغتیایي وضعیت یو څه ښه سوای او کولای سم چې خبرې وکړم خو د بدن حالات مې ښه نه دي په هر بایا چې راته تمامېږي موږ خپل لارې ته دوام ورکوو او مبارزه کوو زموږ غوښتنې دا دي چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره له تعامل کولو لاس واخلي او زموږ غوښتنو ته غوږ سي او جنسي او جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني
کته هم د هغې د نه خوړلو د اعتصاب 15 ورځ ده او د خراب روغتیایي وضعیت له امله روغتون ته هم لیږدول شوې وه خو وایي د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکوي د افغانستان د جنس بدلو یا ال جی بی ټی کیو سازمان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغو دو فعالانو ملاتړ کړی او ټینګار یې کړی چې طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او د ال جی بی ټی کیو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو په اړه ځواب ورکړي په 2020 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډیری جنسیتي او مذهبي اقلیتونه له ګواښونو سره مخ دي چې ځینې یې د ګواښونو له امله د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې همجنس خوښوونکي او هم جنس بازی د دینی ارزښتونو او د ټولنې خلاف عمل دی او دوی یې مخنیوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د استرالیا، هالند، کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې بندې نه کړي، دوی به یې پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي. له دې دریځه یو شمېر هیوادونو او نړیوالو بنسټونو هم ملاتړ کړی دی، خو د طالبانو حکومت دا پرېکړه بې ځایه بللې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې له هیچا سره توپیری چلند نه کیږي. په تیرو دریو کلونو کې معترضو ښځو او د بشري حقونو سازمانونو هڅه کړې چې نړۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلارې او سیاستونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسې قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران تیره شپه پر اسرائیلو لسګونه بلستیک توغندي وویشتل. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې تر اوسه د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې دا برید یې څاره، د برید له پیل سره سم خپل پوځ ته امر وکړ چې د ایران د توغندیو په شنډولو کې له اسرائیلو سره مرسته وکړي. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ویلي دي چې په دې برید کې په اسرائیلو کې درې پوځي اډې په نښه شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیل پوځ تیرش په ویل چې ایران په لسګونو بلاستیک توغندي پر اسرائیل وویشتل. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګاری ویل چې پوځ تر اوسه په دې اړه چې آیا دغو توغندیو ځاني تلفات پیښ کړي که نه معلومات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي چې له دغه برید شاوخوا یو ساعت وروسته یې خبرې کولې، همدارنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلیانو لپاره وضعیت خوندي دی او کولی شي له بمونو امن ځایونو راووزي. د اسرائیل پوځ ویان دغه برید جدي وباله او زیاته کړه چې هغه به عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل په دې اړه چې اسرائیل د ایران د بلاستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب وایي، جدي بحث روان دی او زیاته کړه چې دا به ولیدل شي چې دغه برید د ایران لپاره څه نتیجې لري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بایدن چې تېره شپه یې پر اسرائیل د ایران له توغندوي برید وروسته په سپینه ماڼۍ کې څرګندونې کولې، یو ځل بیا له اسرائیل سره د متحدو ایالاتونو په کلک ملاتړ ټینګار وکړ او وویل چې دی به په دې اړه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. هغه وویل داسې ښکاري چې د ایران دغه برید بې اغېزې و. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سپینې ماڼۍ وویل چې د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د دغه برید له پیلېدو وروسته د امریکا پوځ ته امر وکړ چې د ایران د میزایلو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان وویل چې بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس د سپینې ماڼۍ د حالاتو له خونې دغه برید څاري او په منظم ډول ورته معلومات ورکول کیږي. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وروسته وویل چې ایران شاوخوا 180 بلاستیک توغندي پر اسرائیل توغول. هغه دا د ایران لخوا په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی وباله. د اسرائیل خوا د اشغال شوي لویدیځې غاړې د جریکو ښاروال وویل چې یو فلسطینی له هوا د شنکړی شوي توغندي د ټوټو د راپرېوتو په پیښه کې مړ شوی او د اسرائیل پولیسو هم په تلبیب کې چې د ایران ډیری مزایلو په نښه کړی و، د ډزو او د چړو د ګزارونو په برید کې د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا په ټلګرام چینل ولیکل چې ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل چې د میزایلو په برید کې په تلابیب او شاوخوا سیمو کې درې پوځي اډې په نښه شوي وې. دغه ځواک همدارنګه خبرداری ورکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي، تهران به په وړاندې لا ویجاړونکی او ورانونکی ځواب ووایي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، دغه برید استایلی دی. په ټول اسرائیل کې د خطر زنګونه وهل شوي او اسرائیلیانو هم د حکومت خبرداریو ته پام وکړ او د شپې په مخه په آسمان کې د توغندیو له راڅرګندېدو د مخې ځان امن ځایونو ته رسولی و. ایران پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په وړاندې چې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي پکې ووژل شول، ګواښ کړی چې له اسرائیل به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د دفاع وزیر یواف ګالانت له برید مخکې د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره خبرې وکړې. د بیان له مخې دوی د ملکي وګړو د اسرائیل له پوځي ځایونو او هم په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له اډو د دفاع لپاره د اسرائیل د عملیاتو پر تیاریو خبرې وکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټه له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له بنسټونو په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یوناما او له سره صلیب کمیټې څخه غواړي چې د طالبانو له بنده د سیاسي چارو د شنون کې جاوید کوهستاني د خوشی کېدو اړوند ژر تر ژره اقدام وکړي. د کمیټې پروندې ویلامې خبرولو سره د طالبانو ورستۍ نیونې په افغانستان کې د زور زیاتی نه وبلله. لدې مخکې د جاوید کوهستاني خپلوانو ادعا کړې و چې نو موړی د تیرې پنځشنبه په ورځ د کابل په سرای شمالي کې د طالبانو د حکومت لخواني ول شوې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه جزئیات عبدا سپوږمۍ اوروي.
کاته هم د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د شنن کې جاوید کوهستاني نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې رد کړي، خو د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټه د نوموړي پر سمدستي خوشی کېدو ټینګار کوي. دغه کمیټه د سیشن به په ورځ د یوې اعلامیه په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما او سره صلیب په غوښتي چې د طالبانو له حکومته د نوموړي د خلاصون لپاره د ژر تر ژره اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو کړنې د ویرې د رامنځته کولو، د بیان د ازادۍ د محدودولو، د اطلاعاتو د انحصار او د ټولنیز او آن فزیکی زور زیاتی لامل شوی چې دوی ورته اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټې له طالبانو غوښتي چې د مدني او سیاسي ازادیو د ساتنې په هکله د افغانستان نړیوال مکلفیتونه مراعات کړي، څو په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د کړکیچ د لا زیاتېدو لامل نشي. دغه کمیټې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې ښاغلی کوهستاني د طالبانو د استخباراتو لخوا شکنجه شوی دی. مدني فعال او د دې کمیټې غړي عبدالحمید صفوت د شنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
امید مویسکی فراخ
زمونږ هیله دا ده چې دا غوښتنې او اعلامیې وکولی شي اغیزمنې پایلې ولري. د کوهستاني غوندې اشخاصو د ځان د ساتنې په برخه کې چې په هیڅ یو پوځي او سیاسي فعالیت کې رول نه لري، خو له بده مرغه پوښتل شوي دي. هڅه مو دا ده چې هغه ژر تر ژره خپل کور ته ستون کړی شي.
جاوید کوهستاني مخکې له هغه چې د طالبانو حکومت واک ترلاسه کړي د سیاسي چارو شنونکی و او په ټولنیزو بحثونو کې برخه اخیسته. نوموړی یو له هغه فعالانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پاتې شو. تر دې وړاندې د سیاسي چارو د کارپوه جاوید کوهستاني خپلوانو ادعا کړې وه چې نوموړی تیره پنځشنبه د کابل په سرای شمالي سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د نوموړي یو خپلوان د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي کوهستاني د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې د ده په اړه له دوی سره هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي کوهستاني د نیولو او شکنجه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي کوهستاني د نیولو خبره نه منلې او نه هم رد کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت اجازه نه لري چې له خلکو د بیان د ازادۍ حق واخلي او سیاسي شنونکي ونیسي. له دې ډلې صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل:
حکومتونه اجازه نه لري چې داسې کسان بندیان کړي او یا د بیان حق ترې واخلي. خدای دې د طالبانو حکومت ته هدایت د نیکۍ وکړي چې د دولتدارۍ پر اصولو پوه شي او د خلکو ازادۍ ته پاملرنه وکړي.
همدې حال کې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې په افغانستان کې د دو نورو سیاسي شننونکو د نیول کېدو ادعاوې هم شوې دي. د سیاسي چارو د کارپوه خیبر هوشمند کورنۍ د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو په ننګرهار کې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي شاپور حسن زوی د نیول کېدو په اړه راپورونه خبره کړي وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغو دریو تنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم د خپلې واکمنۍ په درې کلنه موده کې ځینې سیاسي څیرې، مدني فعالان، ښځې خبریالان، د پوهنتون استادان، د زده کړو فعالان نیولي چې ځینې یې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته خوشې شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، رسره او سید خبرونه په دوه منیمای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو د شپه د دې خبرونه د راپورونو د برخي ورستی راپور ته پام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت ویان شرافت زمان د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 55 زره نوي په حساب شوی. لبلې خو په افغانستان کې د زړه په ناروغیو اخته یو شمیر کسان وایي چې له دې ناروغۍ کړیږي، خو د درملنې اقتصادي وسې نه لري. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور حال.
په افغانستان کې د زړه د ناروغانو د شمیر د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خبرداري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ د تلې په 9 نیټه رسنیو ته په استولي پیغام کې د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 55 زره نوې پیښې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې هم بدبختانه چې 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې موږ سره د قلبي ناروغانو ګراف لوړ شوی دی. نسبت مخکې ته زموږ سره څومره واقعیات دي، نوې ريجستر شوی واقعیت 55 زره د قلبي ناروغیو بیلابیل واقعیات ثبت شوې دي. همدارنګه په دغه ناروغانو کې د مړینې ارقام هم شتون لري. بدبختانه چې ورځ تر بلې دغه ناروغانو ګراف چې دی هم اندازې چې ده په افغانستان کې د سیمې په هوادونو کې په لوړېدو ده.
ښاغلی زمان، د دې ناروغۍ د زیاتېدو دلیل د خلکو په ورځني ژوند کې د تونو وبدلیدل بولی او له خلکو غواړي چې په دې اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه او د روغتیاي ټیمونو سپارښتنی عملی کړي. خو نوموړي په دې اړه چې د زړه ناروغي ډیره په کوم عمر لرونکو خلکو کې زیاته ده، جزئیات نه دی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې د زړه ناروغان وایي دغه ناروغي له سختو حالاتو سره مخ کړي او دوی له مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان دي. د کندوز ولایت اوسیدونکو روح الله مختار سیال ازادي رادیو ته وویل چې له تیرو 8 کلونو راهیسې د زړه په ناروغي اخته دی.
نرمال حالت راسی فستونه تانسی د فسخ کلر شل لزره مشکل سی او فکر نه کای څه مړم نه کا زنده یم د په حالت دی یاري د احساس بالکل خاطر شل زره ژوند بل تک ما باندې حالت کرا ستا کرو نظر ته د ست د سیستم دی الکترونیکی دی چې زړه له اعصاب سره خطر کیږي ارتباط په مخاله
دی. وای 13 کلونو کې د خپل ناروغي د درملنې لپاره پاکستان او هندستان ته تللی وو، خو په خبره یې له 13 کلونو راهیسې وزګار دی او د تیر بشان د خپل درملنې د دوام وسنه لري. د کابل خار یو بل اوسیدونکی او متقاعد شیر محمد فقیر چې وس د زړه په ناروغي اخته سوی هم وایي چې د خپل درملنې د دوام اقتصادي وسنه لري.
دغه مخې تدیب ته خراب راته پیدا شو، دریواله مې بندو، یووال ته مې سپیدنګ تیر کړو، اقتصادي توان مې نه درلو چې د دوه نور والو ته مې ورکړې، دوه والو نور په زمانه 50% باندې هغه نه لږ په تکلیف یې مات
د زړه ناروغانو متخصصان دا ناروغي خطرناکه بولی او وایي چې د زړه ناروغان باید د مخدره توکو له کارولو ډډه وکړي او تل د خپل ډاکټر پر لارښوونو عمل وکړي. د زړه ناروغیو جراح او متخصص ډاکټر محمد رفی حمیدی د زړه ناروغیو د رامنځته کېدو د لاملونو او د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د امراض میتونه به دلایل عوامل مختلف از جمله فشار بلند خون، کلسترول بالا، عوامل
قلبی ناروغي د بیلابیلو لاملونو لکه د وینې لوړ فشار، لوړ کلسترول، زیات وزن لرل او د وینې د شکرې د لوړېدو لامل رامنځته کېږي. په قلبی ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره باید سالم خوراکي رژیم چې هغه کې د میوه سبزی او کم غوړی او مصرف او د مال کې ډیر نه خوراک دی تغراس په منظمه توګه باید ورزش وشي په ځنګړی توګه په ورځ کې باید حداقل 10 دقیقې پیاده مزل وشي
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت داسې وخت په افغانستان کې د زړه ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې ډیری افغانان وایي د کورنۍ او غړي یې د اندېښنو له امله په دې ناروغیو اخته او دوی د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې واسنه لري
د ازادي راډیو خبرونه اوري دا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې راسره اوسې قدرمن اوریدونکو نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ویبپاڼه خپور شوویلي چې وست د 2023 کال اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي څو د افغانستان په اړه د پالیسیو په رڼا کې د متحدو ایالاتونو ملي ګټې او د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي په بیان کې راغلي چې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو ژمنه د یو دوامداره لومړیتوب په توګه په خپل حال ده او د بهرنیو چارو د وزارت هڅې به د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د مشر کرن ډکر د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پومرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لخوا د خبريالانو پر تصویري راپورونو بندیز غندلی او دا اقدامې د مطبوعاتو له ازادي او دیموکراتیکو حقونو سرغړونه بللې ده د سازمان پرون په یو بیان کې ویل د ټولو افغان خبريالانو او په ځنګړی توګه د تخار ولایت خبريالانو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د هغوی حقوق او ازادي باید خوندي وي پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنه دوروسته پر خبريالانو او رسنیو محدودیتونه زیات شوې دي د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټولو ژورو څاګانو مالکانو ته خبرداري ورکړی چې که د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول پټ نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي مختار خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې وزارت د مشرتابه د پریکړې لمخې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې د دې حکم د تطبیق لپاره ټولو ولایتونو ته سفر وکړي دا اقدام دا سیمهال کېږي چې له یو شمیر ولایتونو څخه کله ناکله څاګانو ته د ماشومانو د لویدو او آن د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي د امریکا ولسمشر وایي په دې اړه چې اسرائیل به د ایران د بلستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب ووایي جدي بحثونه روان دي جو بایډن زیاته کړه وبلیدل شي چې دا برید د ایران لپاره کوم نتایج لري د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې بایډن چې بیګای پر اسرائیل او د ایران له توغندوی برید وروسته په سپینه معنی کې څرګندونه کولې له اسرائیل سره د امریکا پر کلک ملاتړ بیا ټینګار کړی بایدن وای د سحکاری چې دا برید به اغیزه وو خو د اسرائیل د پاوزویان دانیل اګاری د ایران برید جدي وباله مګر وی ویل پاوز تر اوسه د احتمالي ځاني او مالی زیانونو راپور نه دی ترلاسه کړی لبلې خو د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک تایید کړی دی چې پر اسرائیل وی لسګونه پلاستیک توغندي توغولې دي سپاه اسرائیل ته خبر درای ورکړی چې کغچ اخیستونکو اقدام ته مخه کړی نو د تهران لاوی جړونکو او ځپونکو اقداماتو سره به مخامخ شي او لک تر لګه اته کسان پر اوکراین د روسیې په هوایی حملو کې وژل شوی او ګڼ شمیر نور کسان ټپیان دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د روسیې د هوایی حملې پر خرسون زاپوریژیا او سورمی ښارونو شوی دي د ښاغلي زلنسکی په وینا د خرسون په مرکز کې پر یو مارکیټ په پرونی حمله کې د شپږو کسانو مړینه او د شپږو نورو ټپي کېدل تایید شوی دی
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنګ دوستانو سلامونه میومنی
خو هم خځو ته د نارینهو لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس بخې دغه کچه را سفر سوی ده
د کابل اوسونکو لیمه چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی خو ټول نارینه بیا له خځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې
نن په همدې اکله خبرې کوو ملتیا مو وکړئ درنو دوستانو په شریعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوي برابرې کړي د دې ترڅنګ ځي هم د حق لري چې په خپل خواخه ځانته د کار زمينه چمتو کړي په ما خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښه کار نه کوي لبلې خو اوس چې د طالبان حکومت د دوی دند یو نه اخیستي او په کور کې نه ولې دي یو شمېر ښځې د ته اړې دي د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي د دوی په وینا نارینه نه یوازې د پیسې نه ورکوي سلس پکې سپوري هم ورته وایي چې لکه مې کړی د کابل اوسینکو له ما په دی اخلا وایي
په افغانستان کې تر ډیره پوری ته خځو سوند له اقتصادي اړخه و ستیر ټکنې سویده خو هم خځو ته د نارینه ول لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس بخې دغه کچه را سفر سویده چې دوی بیخی خځ ہوتا ته هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیکي دوی ته ټاکل سوی پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېر خریداري تم خپل خځونه لري او خځې هم دي چې لدغه ستونزې نه سر ټکی وای چې کوم دوی ته پیسې ورکول کیږي هغه فقطا د دوی ډېر کم ستونزې ورته حلایي ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغې اختیار بخې ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره مصرف کړي مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته هغه ټیکري ته اړتیا لري هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري هغه بوټو ته ضرورت لري هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي له دوی نه ټول معاش اخلي یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي خو په کور کې نارینه نه ورکوي
موجوده که شوار ما یک بلند است ماشش
سره لده چه میره می دیر ماش اخی خوزما و دولادونو دلگه پیسی نرا کوی دسی وقتم شوی چه لما سره 15 افغانه هم نوی اصلا زما و دولادونو پر ورانده می ده مسئولیت احساس نکوی میل مرازی خپلا می پیسو تا ضرورت کیگی حیران نایم چه لکم ایکرم دسی چه وایم پیسی را کلا وی خزی پیسی چه کوی ډېر ځله مجبوره شویم چې قرض وکړم بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله هم د سړک پر سر څنګه وخرڅ کړي له ښکلا سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د نارینه او میرمنو دواړو
په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به مېرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبور دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپلو ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهېږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبور دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه کوارې نه کړو، نو حتی بیا لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلي دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړي، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسې روان دی، تبان چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه تبان دا بځي یا بیرون وي، کله نا کله مثلا میلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. سمه دا وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې ترکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به و چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړئ او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسان په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پې اچولي دي نوي رژیم. ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوې، مخکې اداقل یو کار درلودو، یو خیاطي به درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزه کړېږي، او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو به شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول، یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې وځي کولای شي. ډېرې مېرمنې دي چې دا غوي خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای، پیسې نشي ورکولای، ګټوټه نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغه خپل کار کوي، شاید دومره وکولای شي هغه شپه ورځ پتی رشي، که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابر کړي. اوس دغه د نوي رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوه دي. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او بیا بازار ته راوړل شي، خرڅول شي. موږ په بازار کې وګرځیدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین مونږه پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامه غوښندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي دي، اداقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې میوا دغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي، او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکی به څه کیږي، لاس تر زنی دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا نارینه مرسته وسره ونه کا بل اخر خبر چیر ترسیږي
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ تا ترخواله را مسته کیږي کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري د خوراک لپاره څه نشته د غسل لپاره څه نشته په کور کې ستونزې به هدا اندازې لري د افغانستان تقریبا په څلو کې ک مبالغه ونی شي 90% یا 80% خزي هم دا اوس په کورونو کې پرباني ناروغي باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کارنم یو پټوله کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دی چې یو کار ته زړه نه خکوي اراده نشته ده کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکاریم په واچوي ول 100 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي زړه نظر دی په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي د خپل 100 روپۍ 150 روپۍ 500 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولې پټوله کې کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټي راون غاړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو ستونزې به حل شي او لدغه رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالي ستونزې خبره وزي
د سیو میرمن تاسو خپل ژوند کې عملا لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شګاون کې د سیو میرمن ته لیدلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې میرمنو سره زه مخامخ شومه حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بېخي ډېر و بې حدو به اندازې یعنې ډېرې ځوانې ځوانې میرمنې ما ولیدلې چې چا ته به لاس اوږدولو د لس یا 15 روپیو غوښتنه به کوله نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري که څه درلودلی هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او په سړک باندې کې نیو بیا د چا څخه څه غواړي نو ډېرې داسې میرمنې شته دې حتی ما کسي ورسره کړي دي چې هغوی حتی 10 روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته چیرته د موټر کرایه څه چې بيخي وې دونه سره سره نه کې اولاد مو شاړي ګرمي ډېره و اوبر نه غواړي وي حتی مونږ د دې توان به نه لرو چې د خپل یو بوتل په ورته واخلو
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو ده او راتلونکي به بل اخره خسي چې دوی دومره ځان وساتي ادا قال هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکانات او څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې 100% نه وي بيخي غلط 100% چې د دوی حل شي پښته امکانات باندې نو دا بلوي خبره وي په اوسنۍ شرایط کې نشته امکانات او څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه کې بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی یوازې همدغه پاتې دي اته ډیر مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویل چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دا کار کړی ډیره مرمنې همداسې د خپل فکر لکه وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلې خبره وي یو بل مرمنې چې تاسو ته څه وکړم بازار ته راغلی واغی د ماری اخیستلې نو ما تر پښتنه وکړه چې خلاص دوه ډیرو ماری څکه هغه ویل و چې د کور کې د وړو جنو کالی جوړوم په دغه مارو یو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر کوم مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي نو تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده
او نارینه او تاسو وایي مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه په دې سختو شرایطو کې لخپل می منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکړ چې میرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا زه کار نه لرم دا د سړایسته پیسې روري رکی دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفې درلودل کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مړ لاسته کې نه هغه به ډیره سختي لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روغتي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک کې درلودل زړه په ټول وي که ژوند کې وستون درامستکی کی یا لدا سي اقتصادي ستون سره مخ کېږي نو بانک مې پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپل ک میړونه چیرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې اد اقل کو دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ میرمنې ته ورکوي. افغان میرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ور باندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخوري او بیت یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې میړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو میړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعاً یو څه ته پکارېږي. نو پیسه باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدانده یم او پیسې نه لرم یا زه میړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي. دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
خزی بی برخه کول دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ راشوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه میړه نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریدي چې کار وکا، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي. دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې دا ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفه نه دوی باوسي او قرار ووسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې
مصرف کړي
ډېر مننه د کوم ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم ټولې پیسې به د میاشتې په اخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخوا مې درلودله ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله دا خو یو معمول خبره ده طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې د کور خزانهدار هغه وه زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې پلار به وخت نه درلود مور به کول یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله صلاحیت یې درلوده تر ډېر
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا وخت ورسېدل دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړي خځې له کار څخه منع شوې د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه ایجاب اجباری شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده په هندونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه چې د کړنې د زورګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ په روسي امریکا طالبانو لښ پیتو زر اوس غزيات آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې د دې خځو په وینا اکثر او ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده افغان خځې وایي کچری میرمنو باندې د کار کولو ټول لارې بند شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونکړي خځو ته روحي او رواني او کورنۍ او ته ګڼ اقتصادي ستونزې پیدا کیږي په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 81 تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ظلم هاغ گران کوي پما صرف دے دهر ظلم هاغ گران کوي خوچه سوا پټی توستر گو پیار مان کوي پما صرف دے دهر ظلم هاغ گران کوي سرگو پیار مان کوي پما صرف دے دہر ظلم نکری درے تاوان کوی پوچھے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کوی بما صرف دے دہر ظلم ہا غران